صدمه ورسوله او تر پختن یې راوست. له ما سره دو نوي ډاکتران کار کوي چې ټول په کرونا اخته شوي دي. حمیده علمی زیاتوي چې د کرونا د شیو له پیل څخه په تیرو دریو میاشتو کې لسګونه ماشومان مړه زیږیدلي دي. د ابو علي سینا روغتون د زیږنتون مشر وایي چې یوازې په حمل او سور میاشتو کې له 500 ډیر ماشومان مړه زیږیدلي دي او په تیرو دوه میاشتو کې هم میندو په همدې پیمانه مړه ماشومان زیږولي دي. ډاکټر علمی وایي چې د امیندوارۍ دورې ته د کورنیو نه پاملرنه او د امیندوارو لخوا د روغتیایي توصیو نه رعایت کول د مړو ماشومانو د زیږیدو اصلي علتونه دي. منګ د بشری منابع لارخه او همداراز د تجهیزاتو لپاره هیڅ کوم ستونزه نه لرو. یوازنه ستونزه د امیندوارۍ پر وخت د روغتیایي مسایلو ته نه پاملرنه ده چې د میند لخوا معلومات په دې تړاو نشته. په همدې حال کې د ابو علي سینا روغتون د زیږنتون په څنګه کې د ناروغانو خپلوان په دغه مرکز کې د سمو خدماتو لنشتون شکایت کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبریږي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی موضوع ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا ښایي په ټوله نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. ملګرو ملتونو دا خبرداری د لوږې او بېوزلۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې چې د دې سازمان 15 ادارو مرسته ورسره کړې ده پرون خپور کړی دی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا شایي په نړۍ کې څه باندې 130 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې پرون ویل چې بېوزلۍ او لوږې تیر کال په نړۍ کې 10 میلیونه کسان وځپل. په دې راپور کې چې د یاد سازمان 15 ادارو کار وړاندې کړی دی راغلي چې د نړیوال اقتصادي اړخه لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې د کورونا وبا به 80 میلیونه نور کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړي. د دې راپور سره هممهاله د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې په نږدې وخت کې عادي ژوند ته بیرته ګرځېدل شونې نه ښکاري، ځکه ډېرې هیوادونو د کورونا وایرس پر وړاندې سم اجراءات نه دي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې که خلک یو د بل ترمنځ فزیکي واټن مراعت نه کړي، په وار وار د لاسونو پرمینځل او ماسک اغوستل له پامه وغورځوي، نو دا ساري ناروغي ورځ تر بلې لا بدتر کېږي. دغه سازمان وایي په ورځ کې تر 2.5 لک کسان په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کیږي. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس خبرداري ورکړي چې ځینو هغه وادونو چې قرنټین او د کورونا وایروس له کبله لګول شوی محدودیتونه کم کړي دي، اوس د دې وایروس د بیرته راګرځېدو شاهد دي. هغه زیاته کړه په زغرته ویلې چې په نږدې راتلونکي کې د عادي ژوند بیرته پیلول به ممکن نه وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د محل په نړۍ کې تر 13 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او څه باندې 15.3 لک کسان له دې ناروغي
مرسوی دی. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ ما بابا بل د شکار کوي چې د خنجر وا کوي الوان پر پیا کړلیا مڅار کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای په غی باندې سونه کار کوي.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړي بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا ابسو زرمان دي.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل خځې په بیل رازي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ژبه سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ سول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دي شکلونو رئیسی د کنداری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واس پیدا او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې، په بل حساب په دوه نیم لک خامخاسته خوجلم. د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنا اولاد پټلرم.
ته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیتې خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس چې سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده اوس په یوه میموري کارت کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش د کچې دغه اوس د اتنې سندري دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبری پر راجو کی زموج د کندار کلتور انانات گسره شاته کړی دي زموج د هنرمند قدر دلی نهسته نه د کندار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري
هر د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لاري میموري کارډونه ډکوي وايي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثره ته افغاني سندري ورچوي هغه وايي 2 جی بی میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنه د کوم غزل ورچوم به تصویره غزل ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکوره او بیلجانو دا ډېر خلک خوشي وستا ورده خن نه کی
د کندارې سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کندارې موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی حاڅبه بې فایلی وي
د اطلاعات او کلچر د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یې یس ګام نه دی خسي سر بنای برای نام اطلاعات او کلچر دي او زموږ پر رسنوي کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي مثال انو دا زموږ د رسنوي کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملی دی زمام چې ملی دی نو زموږ راځي بخ بیا وایي په جلال آباد کې خلک نه خوشي او خلک ونی نه اوري او خرسنی وایي نه کوي لا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی لیلا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی شور 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 دانی
سمد مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیوړی کړی
د آسیای هیوادونو کلتور فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لسانس دلته په افغانستان کې کړو بیا د ماسری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې ز په عملی برخه کې او ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه غا چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نو واغه پکې حاصل شو د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منصبانګ له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دی کړی نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی وزمنګ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود اما آشنایی هم ور سره ډیر زیات کم او یا مورید دی استعمال ډیر زیات کم مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوه دی یا کی اما التمنګز د کړل چې ډاکومنټری وایي چتا او جوړیږي څنګه.
فهم صاحب رضا دغه بحث په دوو برخو ویشو، یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وي شاعر وي، هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز، او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وي دلته په دغه سیمه کې د کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړی، دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوه خلک دی او ډیر زیات دی، یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د عامر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وې، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې، یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه، هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جم پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ورپسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، آخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي. یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اورېدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو لپاره خبرونې په کم معیار باندې سړی جوړې کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې څونه کار وکړي. مثلا د راډیو ډاکومنټري شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اورېدلې، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعرۍ کې زه خو خپله په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې همدا ستون زوا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا عام سنفانو یو فیلینګ وي کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری، اما پخوا لګ مشکل. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سي دوستي یا چین هي فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت، څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزه د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعری د پاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغه ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعری سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري، او په کوم ډول شیری هغه خو بیله خبره ده، دې سره فرق لري. موږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه بورتن شوې لم په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمی مسله ده یا سراتیر ش نه خوخه دیتی یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنۍ کل یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده خو د هغوی هم ډیره قوي ده د هغوی شاعري ډیره قوي ده نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې زمونږ استاد د شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چي دي په هغه کې اکثره د حماسي شاعری و ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر وو دغه شینه یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ په کې یادو
هلته ستاسو زده کړې په ژورنالیزم کې وي کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوري باندې بحث کوي د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان الات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره موږ تراخی تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی او د دې سره جوخت تیوري موږ تراخی مثلا میک چکل خرابی کی څنګه جوړیږي یا مثلا چکل جوړیږي استعمالی کی څنګه او به چکل استعمالی کی په کوم ډول استعمالی کی ام دغه شانتی نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورجن ژورنالیزم یو لوی بحث دی د دې لپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ
کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل منګې سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې د محل په یو خوانزي کې خون کې هم د مرکه کړې د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړې په خپل ولسی فن غږیږي
فنکار
میری ترانی ویل او د ماغه وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شول او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به می ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې ولی په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل تا آیا به شرم ښکاری او دغه کار مې نه دی کړی خو علاقه د ډیر ورکوټوالي نه ورسره لرم
من کوم ډول غزل او شعرونه دی ویلي دي
ما د خپل هیواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سرونو پاکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې
کومه نمونه درته یاد ده
نو زه به درته وایم چې تورې مثال لکه د غازی امان الله خان پاکل باندې یو غزل او شاعر ویلې دي چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي انې دا غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوخیږي الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا افسوس ارمان دي الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلنا افسوس ارماندې وی تخدیر می پکار نه دې کټول زماشي او زړه ملا دی توسګار نه دې کټول زماشي دا یو سات په قرار نه دې زمان غوانی او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارماندې علامه د زن کدن شا امان الله غازی د غم وای یالنا افسوس ارماندې
مننه. بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شعرونه دی ویلی دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شمه نو کله کله ګوتې وام غزل کله کله جوړوم.
دغه د غازی امان الله خان په سي چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تاته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دي هغه ته زمزمہ کولای شي
ولا نو زبد شي وایم چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې او زړه کې چې مې زلري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري ښایسته دي او خکل معلومیږي که شی زیرایی یا صدا باتا دو سینده او زی شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمی تیشکش پیتا گرما او یار گلونا حجلک چمی زیلری خیست دی ای کنڈونا او سی پختان پکی سپیچلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا محترم دا موسیقی پا وسائی لگو پا یه چی باندیم نپویگم نمی سیتار والز دا دی نمی منگی او نمی رباب او نارمونا دا پا دی باندی او باندیم نپویگم متاسفانا
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم سترګ کتل کیږي زموږ په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد چې یو شمېر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو تر هغې ورځې نه راپه وروسته زمونږ استاد چې اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه ډیرې ورکه شوې دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلمه چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنی هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زموږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډیږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمنده تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ورپکې سیتار به ور پکې، منګې به ور پکې، ارمونه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناسو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانانو ته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردي کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړې، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړې ده؟
ډیره بد اغیزه پکړې ده، خصوصا په کونال کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چم کوي، عام زما عالم زما مشر ته ډیر په سپک سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي.
بل څه پته مناستی چې ماته به څرا کی؟
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګه ګورم او ډیر احترام یې کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من داسې کوم شعر یا غزل دی ویلې ده چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دی والد پار څه پکې؟
زه به د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنئ داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله. او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودیت ما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږد اور لاندې ظالمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای څه شلوې پښتنو کې هغه ګان ګن کمې سنا، یې چې بتلل د ننګ ډګر ته او په ګډای آسنو کې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل، د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی، د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړی. یو دم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل راځئ، له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورړومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ورپورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ورپریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویا، پلار ته دې مه تیریږه، لمړو څه غواړی؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې، ما ته نور بوټونه راوړې. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه. ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هم هغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل، ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټې خزانې مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار و او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیباني خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1191 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیباني خان پر سیستان راغې، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی و. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم و. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار و. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 928 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره و او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړ پدی اوبو کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړ پدی اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور فغان کا، کڑی دن پا گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلې گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، نو ساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسا آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسا آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دی یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کرد خو پا سر اسمان ونو منده، او رنو اوخ کوی هم چیر گریوانو نمونده، کلونه وشول چی می زخم نه مرهم لری ده، کلونه وشول چی می درد تا درمان و نمونده، ما می پا مینه که قدم پا قدم زیان لی دل خطا، پا مینه که لسر تاوان و نمونده، بلها موده وروسته زړی کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړی کتابچې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللی جانان ونموند د محبوب ټول مزدوری دی شپسین لاهو چې د محبوب ټول مزدوری دی شپسین لاهو چې د لیونۍ شونډو تروس پیزوانو نموند.